کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي مرستال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې د کاختر هیله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیسي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. سږکال حج ته د افغانستان نه تر ډیر لسر ډیر کسان تللی دي. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابی د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپی دی. د کابینې سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې اووه شپېته کلن ابی د ټاکنیز کمپاینونو په لټ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابی به یې ډزې کړې وي. شینزو ابی د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت وو چې بریت ورباندې شوی. شینزو ابی د 2012 کال د دسمبر څخه د 2000 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. د برنت اومو تیلو بیه په روان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیه 4.90 سنت ولوېده او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بیه په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. او سجیر اډو په منسنی سپ دول شپژنوی په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. له دې سیلونو سره طوفان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بد طوفان پورته کې خولګۍ مې ولکه لیدلی وي. دغه شنه اسمان ته پرتو مځکه ناسیم.
وړاندې مو په خپرونه کې له دې هم خبر وو چې د زابل ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د کندهاریانو له دې شکایت مو هم خبر وو چې وایي څاروي ګرانه شوي، د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې ده، مانا غوښه په 4000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړه، د مالداري ټول پاکستان چور کړیو.
په روزګان کې بیا د څارویو بیې ټیټې شوي دي، خو خلک د اخیستو وس نه لري.
غواوې مې راوستلې دي، غټې غواوې دي، اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. نه داسې اوس چې د پخوا نرخونه وای 50 او داسې خرڅېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موسمي ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي په دغه ولایت کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله 40 کسان وژل شوي دي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 310 هستوګنې کورونه، 1200 هکتاره باغونه او په 1000 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. دغه راز د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي، خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورښتونو او سیلابونو له امله دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان، اټغار، شموزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سختو ورښتونو له امله رامنځته شوي. د زابل د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي د ورښتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړ شوي، چې وطنه د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی و سوری و شینکی و اټغر شاجوی دای چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
په عین وخت کې په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیش په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 د استوګنې کورونه، 1200 هکتاره باغونه او په سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 270 هکتاره مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 300 له منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلي.
بولس دانې مګان میږي راچیوبلې او درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بد توپان پورته کې خولګۍ مې ولکه لیدلې وي. دغه دغه شنه اسمان ته پرتور مځکه ناسم، نه دي غرمې سایه لرم، نه دي شپې دونه شی لرم. اختر پر راغو سي یو د اختر د کوچنیان کې کېنوم. یا دغه کوم سیاسر دي، کوم کوچنی دي، کوم عیال دي، کوم دغه د ټول دغه سره لمر سره ناسم.
په عین وخت کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې، خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لورته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې څلور کورونه اوبه وړي دي او اته مړي تر اوسه پورې موندل شوي دي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورونه تیره ورځ ناوخته د ګیزاب ولسوالۍ د خلچ په قریه کې د یخک په سیمه کې سیلابونو لاندې کړي دي. تفصیل په راپور کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولیا لیجان مرجان زاکر نن ازادي راډیو ته ویلي چې د یادی ولسوالۍ په خلاج کې یا کیاو د حق په سیمه کې تیر ورځ سیلابونو څلور کورونه په بشپړه توګه وړي دي. نو مولی وایي د یادو کورونو څخه تر اوسه پورې دا ټول کسانو مړي موندل شوي دي چې ښځې، ماشومان او د پخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي. ټول اته کسان له اوسه مړي پیدا شوي دي، نور خلک یې په تلاش کې دي. په پیدا کېدا شي د اوسه لا نور معلوم هم نه دي، کره معلومات نشته چې څو کسان ټول وړل شوي دي. د هغو پوره راپور به نو بعد کې معلومېږي چې څنګه مړي پیدا شول.
ذاکر زیاتوی چې یادو سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اړولي، خو وایي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره دي. د ګیزاب ولسوالۍ د خلاج د کریې اوسیدونکي اجبرات هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم زیات اړولي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل بلخوا د ورزګان په چورا او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هم سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چوري ولسوالۍ اوسیدونکي شراف الدین ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولسوالۍ د سره کاریز په سیمه کې سیلابونه راغلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبر کړو. اختر شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میراره راولېږئ. 00420221201.
سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. ل کندهار د څارویو قاچاق او وچکالی په دغه ولایت کې د څارویو بې لوړې کړې دي. د لوی اختر پرانځل کې دوه سره په کندهار کې نه یوازې د څارویو بې لوړې شوې، بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلور هم د پخوا په پرتله کم شوې دي. بلخوا د طالبان حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستان د 15,000 پسونو د اړولو پروسه د پنځشنبې په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل شوه. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درېیمې ورځې خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاک او وچکالی د څارویو بیې لوړې کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم سوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاک وچکالی او ترځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې سوي دي. دی وایي ارسوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې د ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم سوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړه د مالداري ټول پاکستان چور کړی یو هغونو کچاکو خود تاثیر وکړ روان دي. اوس د پولې ته څو مزداوې درولې دي ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. څلوېښت زره پرې شوی هغه تر 50 لاکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای دلته لاس پسته نه رسېده. او پخوا خو پیسې ډېرې وې. پسونه ډېر خرڅېدل پیسې وې. مانا هر سړي دوه درې اختریان کول څلور اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې کمزوري ده.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به کښته سي.
د یوه خوا څه وچکلي ده. د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې دا پسونه بیابان ته وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه یې دا نرخونه یې دلته باره اثر وکړي. دلته یې لوړ کړي دلته ګران شي. پسونه چې دي دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه شي.
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری برخې او مامور فیدا محمد وایي هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالېږي چې دې چارې هم د هغوی پر بیو اغېز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالېږي او تر 950 یا 960 پورې وزې حلالېږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه حلالېدو ته چې ګورو او دا قاچاق ته چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالدارۍ کچه راکښته شي او دا وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت چې دی یا ګرانی چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نور هم ضعیفه شي. مثلا دغه عربۍ نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کېږي ځکه چې د دې غوښه لږه اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ د پلان او فراسون مدیر مولوي مطیع الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوې او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې لرو مډل ته لکه د ریګستان ولسوالۍ ده، د شوراوک ولسوالۍ ده او د استنبولک ولسوالۍ ده. دا څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني کپسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی یې کړی دی. هر وخت کې او بار بار موږ په دې باره کې پسونه هم نیولي دي او د دې هغه شپنیان چې کوم څوک یې اړه یې هغه هم نیولي دي. زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلي دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 45000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې پاکستان ته قاچاق کیږي او وچکالی اثر پرې کړی دی. بل لور ته په روزګان کې د څارویو بیې سږ کال ټیټې شوې دي خو اکثر خلک بې وسلې دي او نشي کولی چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. له روزګان راپور لر.
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې کښته سوې ده خو وایي بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولې چې نکې ارزانه سوي دي، هغه غواوې مې راوستلې دي، غټې غواوې دي، اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. ګرانې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل، ولو خو کال وچ دي او بل نور د پخوا به ورځانه هم شی پیدا کېدل، اوس هېڅ شی هم نشته. بله په دغه روپۍ کښته دي په دغه سره دغې
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال دا لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې عبدالکبیر دی، ورور دی. ستا استاد بابا ستا کلي کې درې مخ خلک لاندې کوي، د ماښام ډوډۍ څوک نه لري، عمان خانون دي په سوی دي، وشي عیال نس چلوایم عبدالنافی.
د دغه ولایت اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې قرباني نه ده کړې، بلکې د اختر لپاره یې هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. د ماشومانو لپاره یې جامې نه دي اخیستي، د کورونو لپاره یې خوراکي او غیر خوراکي توکي نه دي اخیستي، او نه هم د خوښۍ کم څریک لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ډیپلوماتان نن غونډه کوي چې د اوکراین د جګړې او په نړۍ کې د انفلاسیون په اړه پر خپلو اندېښنو خبرې وکړي. د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړیږي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
پر اوکراین د روسیې یرغل او په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د بیو لوړېده چې دا هم پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو لري، نن په انډونیزیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماتانو د غونډې د ایجنډا د سر موضوعات دي. ټاکل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې ډلې د سرمشریزي پر سریزو هم خبرې وشي چې د سږ کال په وروستیو کې په پام کې نیول شوې ده. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو د بالی غونډې ته خپل ډیپلومات لیږي. امریکا او متحدان یې هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي او خبرداری ورکړي چې که د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې د ولادیمیر پوتین نوم ونه ایستل شي، سرمشریزه به تحریم کړي. اوکراین په شلو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل نه دی، خو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سرمشریزي ته بلل شوی دی. د ویلي چې که د روسیې جګړه په هیواد کې دوام ولري، په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف انډونیزیا ته روان شوی دی چې د بالی په غونډه کې ګډون وکړي، خو راپورونه وایي چې نوموړی به مخکې تر دې چې دا ناسته پای ته ورسیږي له هغې ووزي او نن د جګپړو ډیپلوماتانو په ماښامانۍ کې برخه نه اخلي. په همدې حال کې چینایي چارواکو د دې غونډې په درشل کې پر امریکا او ناټو نیوکې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا، نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
ل امریکا خبریدونکې هیل ورځپاڼې د جو بایدن پر هغې هڅې یوه لیکنه خپره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناټو عمده متحد له لسته لرې کړي. تیره ورځ ګڼو امریکایي ورځپاڼو وویل چې بایدن د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل ورځپاڼې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورځپاڼې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دی ویل شوی چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریست غبرګون وښود او یو ویاندې قاري یوسف احمدي پر ټویټر ولیکل، موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوایستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړې راغلي، دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی و. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوه، د طالبانو د همغه مهال د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی و او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2014 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او کورنۍ یې ادعا کوي چې د طالبانو له ویرې له میاشتو راهیسې په پټه ژوند کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د تیر جمهوري حکومت په بېلابېلو امنیتي او کشفي برخو کې کار کړی او ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په بېلابېلو نومونو او تورونو د ګواښلو له امله د میاشت په سر او پای کې د استوګنې ځایونه بدلوي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی خپلې اعلان کړې عمومي عفې ته ژمن دي. ازادي راډیو د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو او د وژل شویو پوځیانو کورنیو سره خبرې کړي چې د هویت نه خپرولو په شرط د خپل ژوند د ګواښونو کیسې کړي دي. نورحال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت یو افسر چې په پوځي برخه کې له هیواد بهر لوړې زده کړې کړي او په خبره یې شاوخوا 10 کاله یې په دې برخه کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو ترڅنګ په پلازمېنه کابل کې هم دنده ترسره کړي، دا کس د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي او په جزئیاتو سره یې پېژندګلی وسي، خو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شاوخوا 12 میاشتو راهیسې د ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي. دا کس وایي د څو کوچنیو ماشومانو پلار دی او د دې له ویرې چې ونه پېژندل سي او ونه وزل سي د استوګنې لپاره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې لری پرتو ولسوالیو ته ځي. د دې جمهوري نظام یو بل پوځي افسر هم ورته ادعا لري. دغه کس هم د نوم او هویت نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 2004 کال راهیسې د دې نظام تر سقوط پورې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دنده ترسره کړې، خو اوس طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري په بېلابېلو تورونو او نومونو ځورول کېږي. په ورته وخت کې د ځینو پخوانیو وزل سویو پوځیانو کورنۍ هم وایي د کورنۍ غړي د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې سره د غړیتوب په تور ځورول سوي او لا ترکه سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې یو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ته منسوبو کسانو یې 9 میاشتې مخکې د کورنۍ سرپرست او ځوان غړی چې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست کارکوونکی و وزلای دی د دې کورنۍ یو غړی چې نه غړی نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وزل سوی غړی د 15 کلونو په عمر او د 2 ماشومانو پلار و. دا کس وایي سره لدې چې د خپل ورور د وزنې پوښتنه یې له دولت څخه وکړه، خو تر اوسه ورسره د عاملینو په موندلو کې هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. دغه کسانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت چارواکي وپوښتل. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره ردو، هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعدید نه ده متوجه شوی، او نه هم باید دوی په پټه وګرځي. خپل هیواد، خپل کور، خپل کلي کې آزاد ژوند کولی شي، د چا له خوا نه اجازه نشته څوک تعدید کړي.
ښاغلی مجاهد وایي په کابل کې لږ وخت سره مخ کسان کولی شي له سل شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو په ولایتونو کې د دوی د شکایتونو اورېدلو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو په لیکېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو بېلابېلو راپورونو کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني نظام د چارواکو او پوځیانو خبر اعلانو او د بشري حقونو د مدافعینو د وزل کېدو او لا درک کولو په برخه کې طالبان تورن کړي وو، خو طالبانو هغه راپورونه هم رد کړي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د خپرونې په دې برخه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
السلام علیکم ازادي راډیو ته، د زابل ولایت خاکافغان ولسوالۍ یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي، سیلابونه راغلي دي. مال دوله سو دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي.
وروره دغه پیغام لرم، وروره مقامو ته شي دا غتیل شان دا ټول شان دغه شي ګران سوي دي. شي یو شي یو په څلور ګران سوي دي، دا بنجزونه و دا شان وروره مقامو ته دغه پیغام لرم چې دغه ایسته کړي. دغه یو شي خوله نه په پوري کېږي وروره.
ما د لوړو مقامات څخه شکایت ته چې دغه تیل په 340 په 315 کې په لوړ ګران دی وروره. دا ولې کار ځان نه راولي؟ موږ غواړو چې تلاري او سړکانې لاس مسلات پر کم سي. سلام علیکم.
زول بکر د خصولای د سپیرل سوالاینه د دوه کې د پیغام د ټولو هوادوالو پر ورسېږي. او مونږ کله د منای کله دی منای کله ورته وایي هغه ته مرسته راځي، خو صرف لاس کسانې پلیس کې لیکلي دي. هغه هم کله یو شي، کله لاس شي، کله بیا بېخي شینه دغسې بېرته رسختی کې، ځکه چې وایي نشته تاسو لیس ختم شوی دی. هغه د چا کورونه ارګاډ دی ړنګ دی، هغه هم چې د چا کورونه ړنګ دی هغه ته پیسې ورکوي، او چې د چا کورونه ړنګ نه دی هغه ته وایي نه تاسو کورونه خو جوړ دی. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کورونه خو جوړ نه دی، خو مقصد هغه خلک هغه نه لري، طاقت نه لري چې دغه کور زه ړنګ کړم بیا به پیسې ماته رانه شي. دلته اعتبار په دا مرستې والا نه لري، په دغه خلک چې دی څوک د مرستې په سر ولاړ دي. نو ځکه نور هغه کورونه غټ ګاډ دي، هغه هم په خیمه کې وخت تېروي. نو دا مرسته باید په سمه طریقه وشي، داسې نه چې ټولې ځان ته ووایي، داسې نه ځکه چې د کوم کسانې چې په سر ولاړ دي هم لیست جوړوي. زه هغې نه دا غوښتنه لرم چې دا هم سمه طریقه ورته ورسېږي هر نفر ته، ځکه چې حق یې دی. دا خو دا ټول افغانستان ته نه درغلی، خو هغه خلکو ته راغلی دی چې کوم د زلزلې ځپلی دي، هغه خلکو ته راغلی دی. دا خلکو ته خو نه درغلی چې ټولې هغه خلکو ته راغلی دی چې یا کور نه وي ړنګ، یا په سم ځای کې وي، یا مناف خوست په سمه پکتیکا یا دغه خلکو ته راغلی دی.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړې تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختري شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ. 0042022110401.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرېږي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبر.